السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس لومړی او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیر کرن ډیکر وایي افغانستان د خپل ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. هغه ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روان اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې پرتل 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولادت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په روسیې کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات لاس په سلو کې کم شوي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیونه ډالر ته رسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه دي د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. کاظمي قومي پرون د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو د سرپرست وزیرانو په ګډون د هغوی له یو شمېر چارواکو سره هم په کابل کې لیدنې کتنې لرلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د قونسلګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمني پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د قونسلګریو د تړلو پریکړه وکړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28مه په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت په برلین کې پرانیستی وی. په جرمني کې نږدې 300,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیز جرمني ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. او ایتالیا هغو کسانو ته چې سم موټر نه چلوي سخته جریمه ټاکلې ده. په دغه هیواد کې پروسه کال 3,000 کسانو د ترافیکي پیښو په تراس کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ایتالیا نوي ترافیکي مقررات د دغه هیواد مشرانو جرګې پرون تصویب کړل. په دغه کې یو مقرره دا ده چې د موټر چلولو په وخت د چلوونکي په یو لیټر وینه کې باید الکول تر 0.5 زیات نه وي. هغه کسان چې په وینه کې د الکول مقدار تر دې ډیر وي، تر 2,000 یورو پورې به جریمه شي. د دې قانون له مخې که چیرته د الکول اندازه د یو چلوونکي په وینه کې د موټر چلولو پر مهال لږ څه زیاته وي، ممکن تر شپږو میاشتو پورې زندانی هم شي. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبری مجله کې اوري چې ملګری ملتونه غواړي له افغانستان سره د اقلیم د بدلون بندشوې مرستې بیا پایل کړي. چاپریال پوهانې هرکلی کوي.
د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقوونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده.
په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان لا هم په درنو کارونو او د کورنیو په نفقې ګټلو بوخت.
په سار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کومه، په 100 روپۍ ګټم. پلار مې مریض دی، په هغې سودا کورته وړم.
ازادي راډیو موندلې چې د یو شمېر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوي. د پولیو واکسین اصلا څه شی دی؟
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینو اسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویټامینونه دي پکې.
اوکراین پر روسیې د امریکا له توغندې وروسته د برېټانیا له خوا جوړ شوی توغندې ورمشتلی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار بهروز دلیری سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورت. د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بند شوې مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر پرون ورکړی دی. د مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بند شوې. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیل شوی وي هغه دوباره یو ته لاسرسی پیدا کی او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخل مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د 10 میلیونه ډالر غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 10 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن رودریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غواګی. پرون د نومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې لا هم لزګونه زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او دوی د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ د خپل کورنۍ د نفقې د ګټلو په لارو چارو هم اخته دي. ازادي راډیو داسې ماشومان موندلې چې په شاقه کارونو بوخت دي او وای مجبور دي ځکه د کور د نفقې لپاره نور څوک نه لري. تفصیل به له سنا کاکړه وور.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکی کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لسکلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سار شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې د خلکو بوټان پارش کوم اصول روپۍ ګټم پلار مې مریض دی هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه د خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کلان زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې ونه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوري راباندې راغلې. ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپل کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ، رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند.
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش می باشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتی لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي، د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 10 د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوال د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد له څو سیمو څخه نیول شوی. تفصیل له فیروزه عزیزی ناورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور لمخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د 10,000 کلدارو په مقابل کې د پاکستانی پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیر دی.
ویزا او پاسپورت یو کتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی، پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډېر وزورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغلل پی سی ونډین ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ شپې درې ونیو بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته موکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زمونږ څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. اوکراینی ځواکونه یوه ورځ وروسته لدې چې د روسیې خاوره د لرې واټن په امریکایي توغندیو ویشتله، پرون یې د لرې واټن برطانیې توغندي پر روسیې استعمال کړل. ماسکو خبرداری ورکړی دی چې د اوکراین جګړه به په ستر بحران بدله شي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې خاوره د طوفان سیوري په نوم په برطانیې توغندیو ویشتله. بریتانیایی ورسپانی فاینانشل ټایمز پرون ناوخته د یو لویدیز چارواکي په وینا چې نو مینه د اخیصه خبر ورکړ چې په بریتانیا کې جوړ شوی څو توغندي د روسیې د یو پوځي مرکز په لور وشتل شوی دی. فاینانشل ټایمز ورسپانه زیاته وی چې حکومتي سرچینو د دې اوږده واټن توغندو یو د استعمال دوه خبرونه تایید کړي دي. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون او بی بی سی هم د روسیې په لور د دې توغندو یو د وشتلو د خبرونو پخلی کړی دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې اجازه ورکړې ده چې اوکراین د روسیې د خاورې دننه سیمې د لرې واټن په توغندیو ویشتلی شي. روسیې خبرداری ورکړې دی چې دا موضوع د اوکراین په جګړه کې په ستر کړکېچ بدلېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ خپلو ځواکونو ته د اټومي وسلو د استعمال اجازه په دې شرط ورکړه چې د روسیې پر خاوره داسې یو هیواد برید وکړي چې اټومي وسلې لري. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا وویل چې د بریتانیایي توغندیو د استعمالېدو اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې د شمالي کوریا پوځان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شول. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې کله یې د بریتانیا د سریاسم له دفتر او دفاع وزارت سره اړیکې ونیول چې دا خبرونه تاییدوي که نه، هغوی له خبرو ډډه وکړه. کله چې پرون د بریتانیا په پارلمان کې له دفاع وزیر جان هیلی څخه د دې توغندیو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دی نشي کولی چې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي، خو ده دا وویل چې د سې شنبه په ورځ یې د اوکراین له دفاع وزیر رستم عمروف سره خبرې وکړې او له هغه سره یې دا مسله یاده کړه چې څرنګه د کیف ملاتړ کېدلی شي. په راپور کې د روسیې رسنیو په وینا راغلی دی چې دولس توغندي د چهارشنبه په ماسپښین د روسیې په کورسک سیمه کې لګېدلی دی. یو شمېر خبریالانو په ټلګرام کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې په کورس کې لږ تر لږه د څوارلسو سترو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. په دې تصویرونو کې تور لوګي هم ښکاري چې پورته کېږي. د طوفان سیوری توغندي 250 کیلومتره واټن ویشتلی شي. د دې توغندیو تر استعمال یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په امریکایي هایپر سونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د روسیې په جنوب لویدیځ کې د بیریانسک سیمه وویشتله. د امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتره کې خپل هدف ویشتلی شي. په اوکراین کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې د یوې احتمالي هوایي حملې له کبله دي خوندی ځایونو ته ولاړ شي او د سفارت چارې وځنډولې. تر دې وروسته اسپانیا، ایټالیا او یونان په کیف کې خپل سفارتونه بند کړل.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو مندل چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر به بنسټه تبلیغاتو لکبل د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي او همدې کبل لا هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. که په افغانستان کې لوی خو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښ په زیاتې دودي او تربل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوه، خو بل لورته زینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري دغه بې بنسټ خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیایي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې لمخې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکو محمد حضرت هم یو بیل کې د چوایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي، چشتي او لکه مځه ځخراسي
روختیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولی او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي له لارې بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق لکبل په نړۍ کې د دغه وایروس 99% کې ریښې لمانځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و. خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
توقو دا شوا چه ده امارت پراتلو بانه با امنیت پر طول افغانستان که تامینی او اغا 3 میلیون ماشومان چه منگ با ده واکسین پر محل
ده افغانستان ده امی روختیا وزارت پخوانه سلاکار باز محمد شیرزادی لاملونه کورنی او بحرنی دوار یادوی.
داخلی عوامل داده چه ده پولیو پا کمشان چه مبارزه لازمه ده پاره شکل باندې مختنځي خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر وندازه پر فساد هم ده. خارجی موضوع خپل دبليو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وي هم لکه یو لنګ غواد دوی د پاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو لمنځوړلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ لمنځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځه وړلو حادثې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالی پاړه وایي.
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینو اسیدونه مونږ ورته وایي، غیر په کې ویتامینونه دي، په کې پاکي اوبه دي، په کې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي او فارمالډیهاید مونږ ورته وایي. چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې دي چې د خولې لري ورکول کیږي، د خپل د پولیو وایروس ته خو ډېری کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لري ورکول کیږي. ډول چې دی دغه ویروس وژلې دی خدا وژل دا وژلې باید چې وساتل شي خو سانه شي نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډهاید په نامه مواد چې دی دا پکې استعمال کی.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر دروستو او پاکستان کې 500 تر رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیري 13 دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سختدریزو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخیږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د دازو یو پیخه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولی او وايي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنه شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کښنه کې څه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې 400 راځي هغه د شبخانی د امیرینو در مابین سره ورکیږي. موږ کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور زه خپل موسی مریض يم ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه دا وتا کو کرای نه غواړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رنیس.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نوځین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوې کورتۍ او صدران اخلي. هغه زاړه شان چې دوی په کور کې لزان سره لري اړمنو کورنوي ته دی ورکړي کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه ونه کې هله خیر. عمران و سلام له خوشولیت څخه د زديره ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې حالت د طالبانو سره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نسی وای چې نیم کال جلی تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې طالبانو سره پړی کېږي شي په عراق کې کوم سفارت لري او کنه لري او دی بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډیر په بد حالات کې مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ. واتس اپ شمیره ته دا پیغامونه ثبت کړئ. موږ ستاسو پیغامونه د خبری خبرونو په پای کې د اوس په څیر او د غرس هر اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. اوس هم راځو لاندې خبرتیا ته.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په همدې سره اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شویو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم له نویو خبرونو او نویو راپورونو سره. خو اوس په کابل کې د سهار 5 بجې کې دونکو دی همکار مې فرشتہ نگا سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. فرشتہ جان ستړي مشي.
سلام.